درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات میکبول کی که در مناقله لیز کن کو زبرشت غفار یوز ری مهم تاسو ټول تشرق واس ما ماده ول سم ټول گی جغرافیا مزمن اتم لوستم یلا د چ تاسو ټول که در مناقله لیز کن که برات رو جوړو صحت مند او سری د صحت چم بو پتن می در نوز کن کو د سیز مرستا سونه نو رزی پای ول سم ټول کی که اتم لوستی نو هله د چ تاسو ټول بده تیر رز لستنه په پراو د کی کرول سره زکړو او سری او نو لوستا چم تو والی ولری روز کن کو نن رس په اتم لوست کی مرستا سو درس موضوع چي د پاپانس کی سنایاو ده هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتاوی بیسی پی پری هم درنګ نن ورځ مرسته سو در سیاه ته هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو لست کول ولو عبارت دی له نمبر په افغانستان کې سنایاو ده هغوی اهمیت دویم لاسی سنایا د ماشینی سنایا څلورم توریزم او ده هغه اهمیت ده هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو لست کول ولو په حق له په پښور ته سره معلومات لاس راوړو نو تاسو د ټولو کدر منوګل لیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هله چې د لوستر پای پر لسر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګل لیز د کونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو کدر منو زده کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته سوی دی دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کېږي یا هم موږ او تاسو ویلی شو هغه اجناس یا هم هغه لومړني خام توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی شو د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالیز د کوونکو کچېرې موږ او تاسو وایو چې لومړني یا هم توکي کچېرې موږ او تاسو هغه قانی توکي واوسېږي یا هم کرنیز تولیدات واوسېږي هر څه واوسېږي د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کېږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولی شو هغه ونه کوم څخه چې موږ او تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کومې کتابچې پرتې دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ او تاسو لاسته راوړې ده په خپله صنعتي بڼه د صنعتي بڼه څنګه لاسته راغلې د دې لومړني بڼه چې وه په خپله یو کوچنی ریشه لرونکي نبات و چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ شو چې دغه کاغذ کله ترې جوړ شو یعنی لومړني خام توکي چې شوه ریشه لرونکي نبات وروسته د ریشه لرونکي د بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنې او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی زموږ استاسو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ تاسو ته لاسته راغلی همدارنګه که در مونږ د کوونکو د صنایعو بیا په تیل باندې د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ استاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ استاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستګاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا که چیرې فرش دي لکه غالۍ دي لمسی دي ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کی تر سو خلق خپل روزنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د پوره کار ځواک په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده، چې د کچېري حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي، دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو، چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسیږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنۍ یا اړتیاوو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویل شو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پوره کولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع وي چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به، او هم چنان د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات لی هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی. د هغو له جملو څخه مس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل، او هم چنان هغه لاسي صنایع او محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهورې غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې غالۍ صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاذ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه هم پخپل د ماشيني صنایعو په حق ده. ماشيني صنایع پخپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې، چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمخته ولاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل، چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې. چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي، چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي، تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د ماشيني تولیداتو احصایه که چیرې موږ تاسو ته متوجه اوسېږو، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي، چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع موږ تاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی. چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خو بیا هغه ټول له منځ څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو، چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. قدر من زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موخې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څیړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څیړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که چیرې سفر سرته رسوي موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وو ودانۍ به ورباندې جوړې سوې وي د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتي دی. هم یو ولوی سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخوانی ودانیو ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه چې دغه تګ او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالر باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو د قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت. الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري چې کون کو هیله مند يم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تن وي. زه بریښنا خان خو لري زل به هم تاسو ټول ته شرقاس مې مدد ولسم ټول کې جغرافي مزمن اتم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر مز ده کون کو د تیر رزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه ته باندې کې ولري. خو وګړو لري چې کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسیه ده. بیا هغه موضوع کانې چې نن ورځ به موږ تاسو
لوست ولولو عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږئ، دویم د هېواد ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ورباندې زیات بحث ولرو، عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږئ. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپېژنو او همچنین هوایي ترانسپورت به زموږ په هېواد کې داخل وپېژنو. خو زده کوونکو، هوایي ترانسپورت د هېواد د لیرې او پرتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او نورو هېوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښتناکه وسیله بلل کېږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژیکي موادو د ډېر لګښت له کبله څخه په لوړه بیه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنې که چېرې تاسو غواړو له یو هېواد څخه او بل هېواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه او بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترینه او چټکه لاره چې ده هغه په خپله هوایي ترانسپورت دی، چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل له لارې څخه یا هم د الوتکې له لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لږ څه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژیکي موادو لګښت زیات نه په همدې لکه څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولې سو، هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسېږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسېږي، هغه مشکلات موږ حلولای سو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولای سو. همدارنګه له دې عمل سره هر هیواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عامې اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي، او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوښل شوې ده. نو د هندوکش، بابا غر، پیرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هېواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هېواد په وچه پورې تړلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې دي، نو زموږ هېواد نشي کولی چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دی درنو ځکونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی. دا که چېرې دی هم دغو لویو لارو ته ځواب نه سي ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هېواد چې دی په کوچني او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري، چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هېواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی. خو زموږ په هېواد کې بیا د هوا نور دی فعالیت دي. درنو زده کوونکو، له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دي پیل شوی. خو د هوا نور دی د فعالیت پیل چې دي درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت پرمسر یې دی، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او شکل کې په 1310 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونو او ډګرونو څه ته ویل کېږي د دې څخه موږ او تاسو لنډ معلومات ترلاسه کړو. درقدرمنو زده کوونکو ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردۍ په نامه سره دوه سترې موسسې مرو تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکي هوا نوردۍ موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردۍ د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل و نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردۍ اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېده د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. ترمنه زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1319 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1316 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1316 مریض کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی یعنی تقریبا په ظرف د دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1318 مریض کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1310 مریض کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریض کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلې چې درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ موږ او تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غږونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، تلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاسټ فیکس او اخبار، رادیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایلې دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېره کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نشو لیږد هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اعصابو اصلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اعصاب یې ښه انقار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی. سینو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو سکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د لوس په هکله معلومات ولوستل. وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوم د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړنونه سستنه ورسلو پر همدې ځای به پاتره شي. شوخت لا پما
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. خان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم